پیچاری په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چغولې چې وایي شعر یو مودله ما مرور شوی وو
بیرته د غبخانه شاعر ما سره پخلا شو
په خوښ کې او شمیر شاعرانو شعرونو تشکر
تر پخوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی
په ننګرهار کې پر نقل وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی
ما سره ټکر او ستامه ته چکر او
چې شما خورم بیره بدمعاشي طرف ته کش کوي
شکیلا ناس مو را شخولې چې نشته درې لسیزه ورسته سندرو ته بیا مخه کړي
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نوې ټکنالوژي راغلی ده
نور مطالب هم لرو د افغانستان د سورپوهانو ټولنې کیسو ته جایزې ورکړي دي د اتلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وایي د شیر بل لوری نثر نه دی ساینس دی د دې سربیره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي د ساینسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نشتی کیږي د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبري اترې ساینسي دي په دې اړه له کابل راپور لرو
د افغان ستورپوهانو ټولنې د ساینسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکو اعلان کړل دغه فیستیوال چې روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه اعلان شو سلوي خورزي وخت ونیو او پای دې اعلان شو چې د سیمین برکی مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی دوهم او دریم ځای خپل کړ د لومړي مقام ګټونکو کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکی ته لس زر افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغر ازادي رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوره کیسه انتخاب کړي خو په خبرې نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و خاغلی سپینغر وای دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوره کیسو کې له ځینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو موږ اړ یو تر څو ماشومان ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو په همدې موخه افغان ستورپوهنې ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولیدي موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي
د افغان ستورپوهانو ټولنه لس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینای په یو شمیر خوانځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړی دي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتلا یو څه ښه شوي او بیلابیل بنسټونه غواړي د خپلو فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي
د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي دي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده د دې خبرونې په وروستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو خو د دې کیسې مکالمه ساينسي نه دي یو شمیر کرکتون کې وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس اساس یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللې هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي اوس یې ناولونه ډېر مینوال لري په دې اړه عصمت ساروان راپور لري
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و دې ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ د کردستان د حلبچې له کیمیایي بمباري روغه ووته خو ډېر خپلوانې په دې برید کې ووژل شول دې ته شایي په تقدیر کې لیکل شوي و چې دنمارک ته به ځي او ستره لیکواله به ورڅخه جوړیږي اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او له پیغلوټې وه چې شعرونه یې چاپول د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل
زه تابوګان د هغه شیانو چې باید ده د هغه په اړه څه ونه وایم او په اړه یې غېدل زیات خطر لري په لیکنو او خبرو ماتوم که زه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي
دا لیکواله او شاعره وروسته لدی مشهوره شوه چې په 2013 میلادي کال په ډنمارکی ژبه لومړنی ناول ولیکه د دې دا ناول چې په دینمارک ډیر سټایل شوی غسل ورکوونکي نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډني، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په دینمارک تر یو لک ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یوه هیواد کې چې تر شپږ میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د دینمارک، ویکتور او د ملګرو ملتو د بشري حقونو جایزې ګټلي دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي، چې په کوردي ژبه اوښکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه یې تر 2016 پورې په دینمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو ښځو کیسه ده چې په خپلو هیوادونو کې له نادودو لویدیز ته پناه وړې ده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیز کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یوه لویه ستونزه داده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی. په اړه وایي
او لیکوال په خپله وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده. خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپله دی ده که نه په بل چا ته رسوي. خو ټول کتاب پر ښځو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وایي چې دا یوازې زما او یا د کردستان د ښځو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروې، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هرې میرمنې او هر نجلۍ کیسه ده. د داستان اتله فرمسک نومیږي چې مور او پلار یې په زیږیدا خوشحاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه نجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه یې ډېره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځونکې ده. خو په نجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتلې فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله دینمارک ته لاړه 15 کلنه وه. څو کال یې د کډوالو په کمپ کې تیر کړل. دې د غسل ورکوونکي ناول تر لیکلو مخکې څو وارې د ځان وژلو هڅه وکړه او وروسته یوه موده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصله لخوا په دینمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي یا په پیګه دغه محصله چې د محصله په خپل هم کوردی ول اصل ده چې په دې ظلمونه سوي او ولې له د رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په خوست کې نثر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. داسې کسان هم نثر لیکي چې په خوا به یې شعر لیکه. علت یې څه دی؟ خوست مخه کوو. له خوستې د خپل خبریال پوراپور کې اورو.
که څه هم څو کاله وړاندې به په خوست او نورو ولایتونو کې مشاعرې، هنري او فرهنګي برنامې ډېرې کېدې، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامې کمې شوې او ډېری روڼ اندو او فرهنګیانو نثر لیکلو او علمی و اکادمیکو برنامو تا پام دیر شوائی دی. ده خوز ده شیخ زاید پانتون استاد نورالله خاد آزاده رادیو توایی پا ورسته یو کلونو که ده طول و علمی کرده یو کلتوری او اکادمیکو بنستونو تنگار پا دیده چه ده پختو شبه نصر تا باید پاموشی.
تر پخواه اوس نصر تا دیر پام شوائی دی. ده شوری ده پام شوائی دی. ده تا خو کمپاین وشو، ده تا کار وشو، مشارانو، استازانو، او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نسل ته پام وکای. مخکې به که نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به یې هنري نثر لیکه او یا به یې علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هره برخه کې، د علم په هره برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته نزده کوو. خپل ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوستی شاعر ولی مدخان خادم وایي په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېر و چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه وو اورېدلي.
لیکم هغه کا پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم، پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن و فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خورېږي چې د خلکو له عملي ژوند سره یې اړیکه ډېره ده. نثر په یوه ټولنه کې د علم په عامولو کې ډېر نقش لري. کچېرې زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامېږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرې دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغې کې د زیات مصروفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستی فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر خوستي لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خپرونه کې له دې هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اورېدلی شئ.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او FM 100.5.
کاروان صاحب، یو شمېر کره کتونکي وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروري دي. یوه دا ده چې خپله ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي؟ او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنی ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن د فطرت هم دغه شوي چې دغه شعر فطرتن د ماشومتوب نه د ده په هغه پوز کې، د ده په اروا کې، د ده په زړه کې راڅرګند شوی وي، راټوکېدلی وي.
د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراتبوي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فن دی. کنه د کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتونکی مشخص پکې نه وي. د شعر دپاره کم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کیف او لخوند ډک ریاست باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه به لکه یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي، دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی هم کړي، به ځان پسې د روان هم کړي، او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه د
فکر نه کوي چې تاسو ویل چې زحمت ډېر نه دی پکار. مثلا که یو څوک شعر لیکي،
دی په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصولو ځان خبر کی. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافی نه دی.
او دا نو دا خبره خدا نو زکه چې خامخ اولاد لري خو باید دی چې د مطالعه کې خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصرو شعرونو هم د خپل شعر د لیکلو تر څنګ ډېر یو مین لوستونکی وي چې ښه شعر پسې لکه د شاتو مچۍ چې ګلونو پسې ګرځي دا ښه شعر په لوستلو پسې داسې لحاظه وګرځي.
یو شمېر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او ښه کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګې را وروسته شعرونه څرنګه دي؟
ډېره موده ما مثلا شل دوه ویشت کاله ما د نوي کور نوي ژوند دغه ډراما لیکله. هغه ډراما هم دغسې یو کار و چې فیصله لکه یو فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه موده هغه شاعري چې وه نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه به په ډراما کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه پخوانۍ شاعري کم ما سره پخلا شو او ډېر شعرونه لیکم. دا چې زه قضاوت نه شم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د ذوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو؟
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پرې ورکړي. او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یوه منظره وي. خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر څه را باندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغسې وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دو کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی له څه نه یې اثر اخیستی دی او څه ورباندې لیکلی دی که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایو چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي. لیکن یو شمېر کره کتونکي بیا په افغانستان کې شته چې له شاعره غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کره کتون؟
داس دا که د خلکو وسواس ته سړی پام وکړي وسواس سړی خرابوي. هو فطرتن که داسې سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنې فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وي. نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر هغه بنیاد خو خپل ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعري پکې کېږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي، کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. که چېرې د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې د صمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی ښه جوړی جوړوي، په اصطلاح ښکلا زیږونکې جوړی جوړوي.
له ژبې که فکر ته راشو، شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت یې اغېزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یوه فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل هم داسې دغه نظر دی کنه چې که څوک چې په ډېر ډول استعمالوي د یوې ډیلوژۍ دپاره د یوه فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې د هغه دپاره د یوه فکر د کار دپاره د کار کولو، زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي. خو ولې نه یو دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم. د فرانسوي یو شاعر داسې یو ښه نوم لري، الوري دی، تل الوري نوم یې اوس را نهیر شو، بښنه غواړم. هغه خپل یو شعر لیکلی دی دغه پل والري، ښه هغه یو شعر لیکلی دغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغسې دی چې شعر یې ښودلی دی وایي چې دا د میوو خاصیت لري. وایي مونږ میوې چې دي د خوند او د ذوق لپاره خورو، د غذا غوندې نه خورو، خو دغه میوې بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح ده. هغه هم دا چې مثال اول خون باید ولری ذائقه باید تسکین کړی شي ذائقه خوګه وساتي نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خلا نور الا نور ولې نه دا مهمه خبره ده چې یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورخمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې بده کې باید نغښتې وي.
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نه شو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نه شو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نه شو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي عامه تجربه د ساينس په درد خوري مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادوو لکه د ټولو شاعرانو. ما یو وخت دې ته اشاره کړې په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده یو رقم خصوصیات لري. څنګه دغه مشکل نه لرو؟
دا مشکل خو شته دی بالکل دا مشکل شته دی خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کېږو په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره در چا خوښېږي او په ازغیو کې تک هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي.
ما دا خبره خلاصه کوله. ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلوي شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدی ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نخادانو له دې کار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري دې سره موافق یم. سړی باید خپل لار پیدا کړي او د خپل کړکۍ نه دنیا ته وګوري ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه. فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم دعوه کوي هم استایي هم حقایق وایي هم په شعر کې صادق دی خبرې نه پټوي او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته فرنده جامع هم یادوي خوراک هم یادوي دا هم یادوي چې معشوقه یې په اس باندې سپریده دا هم یادوي چې دا به ډیوې ته ناسته وه. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو معشوقه ورکه ده.
نو دغه بس نیمګړتیا ده دا هر کی ما کی وی بلکې وی دغه ځان نیمګړتیا ده.
دا خبره زما خوښه ده. دی وای دی ناقد چې د مینې پاړه ملک دی وای سي مینا نشته خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري. د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې دغه رنگ ورک دی فکر کوم ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده د مینه ده.
دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی لکه نوره دنیا کې چې مثال مینه ته شعرونه ویل شوي دي معشوقې ته هغسې زمینه سازي دلته نه وي. ولیا هم وای چې زړه لړاندې سترګې نه مخکې دي یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې په نوی طریقه باندې او په د خپل هغه هغه چې دو د پر قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده مشقین هم بدرې جمال جوړیدای شي.
لکه په لندوی کې چې جوړه شوې ده ل معشوقیا معشوقیا وی الکه د خوشحال په شیرونو کې چله معشوقی معینه معشوقه جوړه شوی ده مطلب مو همدار.
او بالکل دا صدا مطلب ده. هو هو خوشحال خدا سوچ یو خو د غشبندم دا سی وو خام سړایو برلاسي وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ماتول اسول. نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقی سره وي ارمان سره وي هر څه سره وي یو نوې انداز یو نوې کیفیت باید پکې پیدا کی چې دا معشوقه وي دا مینه وي دا ارمان وي چې دا انځوروي باید یو نوې چوکاټ یو نوې انداز یو نوې کیفیت باید ورومبشي.
کاروان صاحب همدغه نوې انداز چې تاسو وایستی دغه انداز د کرکټونکو په باور په خپل هنرمند کې دی یعنی کدی چرته لخپل حواس کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساسه لیکل نوی کیدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقې په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلق بچوي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ دې دا سنجیر به د وشلو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښخ کې
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ڈاکٹر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی دا خان مانے جوڑی گی او زپ کی دا چورزو مزدور مصاحبا حجی عمرہ دے ہم اکڑا وطن تپ خیر راغلی دعا دے را تکڑے دا مشکور مصاحبا ہاغا ورس سر مخشلو خطا سر وخنو پیاد کی بدی سناس ضرور مصاحبا توبا خلومی دی ماتشی چی سپینی سپینی وائم پا دی باندی دہر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی روس تکی گی دخل و مخ کی دغسی ضرور مصاحبا
د افغانستان علوم اکاډمی راتلونکی کال څه چاپوي څه بدلونونه راولي څه نوي هڅې کوي دا اکاډمی په 1950 کال کې د پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه د هغه زمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شوه د دې اکاډمی له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوی لمریز کال اکاډمی څه هڅې کوي
لومړیتوب دا ده چې 50 څېړنیز اثار به په راتلونکي 1400 کال کې چاپ کړو بل په پلان کې دا راغلی چې 1400 علمی څېړنیز سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي د دې ترڅنګ اراده مو دارا چې علوم اکاډمۍ 14 علمی تاریخي مجلې لري نو په هغه کې د شپږ دیرشو علمي سیلنیزو مجلو چاپول دي چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده نو چې کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش غنې کېږي نو په دې پس ځوان چې په هره درېو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټولې چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مو هم په باندې کار کړو او د سکل تر پای پورې هم په کار کېده اراده مو ده چې پرتلونکي 1400 کال کې 3000 ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي چې په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دري ژبه باندې
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هیواد کې دننه او بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبیو هغه علمی تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمۍ علمی غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمی ترفیعات کړي دي یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې ترڅنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون په دبان په افغانستان کې یا په افغانستان د دبان د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د داخلو هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک یو د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرونه شراتی چې هغه تر ازي ولاغې نه پاسې او بل اخر دا کتابونه په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو
نیازه چې کېدش چې تاسو سره جوړ ته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لډلې دی او تاسو یې د چاپ نیت لري ممکن ته چې اشاره ورته وکړي
دا په دریو برخو کې دي یو په بشري علوم برخه کې دي دویم د طبي علوم برخه کې دي او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالیکال په جریان کې یو په پیل کې یو لمو تر اوسه پورې په دغه اثارو کې انتخاب د اثارو نه کړی، نو مشخص دسی نمونه چې زه د فتن تاسو وښلم چې دغه اثر بچاپو د مل تر اوسه انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورستر بلی اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمي په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپل آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې دی چې د علوم اکاډمي کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمي کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمي په کتابتون کې شته چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمي کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ د لارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپي، اما پی ڈی ایف دغه په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زلرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغون شوی دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه در ټول ډیجیټل شوی دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره په جرمني کې هم د سیاحت شوی دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته چې اشاره وکړه، بالکل د امریکې د کانګرس د کتابتون لپاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې چې کوم کتابونه چاپي، دا دوی له موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي هلته ډیجیټل کوي. دا خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سره یو سړی وکولی شي د رابطو د لارې یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسؤلینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او یاد د علوم اکاډمي په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرل میاشتو میاشتو مخکي لا کلونو نه مخکي دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هرڅه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کی او تیارې وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا کچرته کوم لوی سایت جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کی. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کی.
موږ ځینې علمي غړو ته په علوم اکاډمۍ کې ځینې پخواني دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکولی شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته یا پخواني دي نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه مره سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کو، ځکه دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا د مالی لګښت مسله ده.
کمپوز خو فکر نه کوم چې دومره مصارف ولري.
لکه وخت نه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کومې مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ډی ایف بڼه د دې لپاره اوساتو چې احیانا قلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون پرانستل کیږي یا برخه کیږي، چې دا پکې ټول یو دفعه واچو. دا لرو، کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې ترڅنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاغه کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې، هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه هغه سکن کیږي نو لګته لګه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله شره دا په پرنسيپو په اصولو کې حل کونو، دا مواد انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ کله مخکې نن په کار کړو کې دي شي تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوی البوم یې په څه نوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړي دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایطو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندېښنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوې جملې که در کوش شم نیم بنئی که تعقیب دې کړم سر به وخوري که له موره یوې مه راخیژه او کینه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد ښاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډېرې لیکل شوې کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او رکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم دی بدمعاشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د زورګویي کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته یې هغه طرف ته مایله کیږي.
دا یو بد اورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا ناوړه هیڅ پاړه د خلکو ته وړاندې کوو. دا ټکنه کوي د تدکې او رونتیانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوې ټول غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلک وایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکارۍ ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي. د جلال آباد ښاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبي غیر اخلاقي دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسؤلین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي خو په دې برخه کې د خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په ښار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او انځورونو له زړولو دې ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسې په وسایطو باندې داسې غیر اخلاقي لیکنې او انځورونه موجود اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناستو خلکو ټولو
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سره په همغږۍ د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې پکې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نه شي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وایي چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه زما همکار مرکه کړې.
هغه شکیلا ناز که چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمونږ نوې البوم چې کوم را روان دی د جون سندره هغې د پاره ما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما څومره چې مینوال دي د هغې د ټولو خوښه ما خپل ذهن کې ساتلې وه نو د څومره چې سنجیده کم طبقه ده د هغوی دپاره هم ما پکې مواد شامل کړي دي او نوی کل چې کم دی د هغوی دپاره هم ما پکې د هغوی د خوښې سندرې اچولې دي.
د نوي ژوند له البوم سره دغه نوي البوم توپیر په څه کې دی؟ هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تود هرکلی سره مخ شو.
نه زما په زوړ البوم او په دې نوي البوم کې دومره توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتې ده که هغه په هر ژبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده. خو صرف ما د دې خبرې خیال ساتلی دی چې زما نوی ژوند البوم چې کوم وو هغه د دې سنجیده طبقې د پارو صرف او دا اوس چې کوم زما نوی البوم را روان دی د ژوند سندره په دې کې ما دوره فرق ساتلی دی چې د نوی کل دپاره پکې ما اتڼم شامل کړی دی د هغوی دپاره ما تیزی تیزی گرمی سندری هم پکی ویلی دی
پا دغو البومونو که پا دغو تازه البومونو که در افغانستان در شاعران و شیرون راخیستی دی سندری کریمو دی او کچیر دارتا وی پا دی روسیو که تاسو چه افغانستان تطلی وی یو ایوارد مهم و گتلو در افغانستان در حکومت لخوا د غیوار پاره هم کرته معلومات راکای
د ټولو نمخ کی خبر تاسو ته دا ون چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده زه یو پښتون سندرغانم او پښتون شاعران کده دنیا په هر یو ګډ کیږي نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي خو د ټولو نه اهم خبره چې تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل زما په ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان دا ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډېر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري زما ډېر زیات لکه په دې باندې زه خوشحاله یم او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشحاله په دې یم چې زه افغانستان ته تللم نو دا غزه څومره چې پښتانه دي او څومره زمونږ مینوال دي نو موږ له دومره ډېره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوی راک چې هغه زما بيخي کزه چې ترکه می پورې زه جن دیم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو لپاره د زړه د تل نه د ښه ژوند لپاره دعا کوم
کلی ناز یو وروستۍ پوښتنه هغه دا چې د پخوا په پرتله باندې اوس د یوې اوږدې د مې وروسته چې بیا تاسې هنر ته مخه کړې ده څنګه احساسوئ ایا کوم خاص بدلون تر سترګو کیږي
زه چې اتیش کال پس د فندې دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه د فن موسیقی کې هغه پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندل د پاره به موږ 15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې بیا به ریکارډینګ کېده بیا پکچرایزیشن پکې کېده لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړ شي او په کمپیوټر باندې خپل هغه بے سور آوازونه چې دین هغه په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي رو باسلې
د سندرغاړي شکل ناس مرکه مو اوریده لوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډه کیسه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له ازادي رادیو
د کوټې پردې یې کش کړې دل مروانګو یې سترګې ورپټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې د وجود شخی و وستا خوب یې سم نه و پوره د شپې تر ناوخته ویښه وه د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته دې زړه کې وویل د انسان نه ویریږي مخ یې راواړه و د تخت پر ژی سوله او جګړه ناولیښی و د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې کتاب یې د بالښت لاندې کېښود د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې یې راټولې کړې له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول کېناسته تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده ښه یې پسې ور وکتل تر سترګو لاندې کړ مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست دې په لاس ټس ورکړ ویې واژه پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله لمخه یې ویښتان د غوږونو شاته تیر کړل. د ښي لاس د بټې ګوتې پر څوکه یې لب سیرین ښه وموښه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
لیکوال عابد سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو